درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اورئ. دا خبری مجله ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه پورې د یو دېرش تنو مړي لېږدول شوي دي. دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن ازادي رادیو ته وویل چې له تونل څخه ټول ټال اووه دېرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي.
بدبختانه چې تر سهاره پورې زمونږ کوم جسدونه چې راوستلې دي په دې کې یو دېرش هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا زمونږ دغه ارقام له نهایي نه دي. کله چې ارقام نهایي کېږي له تاسو سره معلومات شریک کړو.
د یکشنبه په شپه په تونل کې د یو ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه دېرش موټرونه هم سوځېدلې دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله څوارلس تنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک اوښتی چې پکې ناست مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک آزادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری نن وویل په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي یو سلو درې میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له وو هیوادونو څخه دی چې ډیر کډوال لري. د دې کمشنری په وینا په روان 2024 کې په نړۍ کې څه باندې دیارلس نیم میلیون تنه بې ځایه شوي چې دا تر تیر کال په سلو کې پنځلس ډیر دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له واکته رسېدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. د ده په وینا په تیرو شپاړسو میاشتو کې نږدې یو میلیون کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندوی موسسو په مرسته خپلو اصلي مینو ته ګرځېدلي دي. د دا هم وویل چې لا هم و میلیون افغانان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې کډوال دي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکړي. راپورونه وایي دغه څلور کسیز هیات به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شاړو د افیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د پاکستانی طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشي کړي دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او یو پوځي چارواکي د نوم د نشوولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د ټي ټي پی بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بنده خوشي کړي دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم یرغمل کړي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید 19 ناروغي له پایله راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی، د دوشنبه په ورځ د بیلاروس پلازمینې مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبري وکړي. د اوسنۍ رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته سفر کوي. د دې پلاوی د سفر هدف څه دی؟
څنګه هدف د لریشي او دینی عالمانو د لارشي او امید خپل کوشش وکړي چې افغان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې وویني.
کتاب خبرندوی ټولنې د کاپی رائټ د رعایت غوښتنه کوي.
زما پاند باندې دا به یو اخلاقي بی مسؤلیتي وي چې څوک د اچا له اجازه پرته چاپ شوی کتاب په پی ڈی اف باندې خبروي.
د خبريالانو ټولنې وایي په کندهار کې د یو خبريال د ځانوژنې په اړه دی چیرنی وشي. ملګر ملتونه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د اروپا لارا ډیره مرګونه لارا ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل افریدي.
کابل شاریان د هوا ککړتیا ته د واکمنو چارواکو توجه غواړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپش بجه یاو 15 دقیقه شوی. ده پاکستان ده دینی عالمانو یاو تلور کسی سپلاوی کابل تزی چه پا دیورن کرشه. ده راپورت شوی و رستوی و کلکی چنو پا اره لطالب چارواکو سر خبری وکلی. تایمز ورسپانی پا چمن که ده پاکستانی چارواکو لقاول لیکلی ده دی پلاوی ده سفر هدف ده دوارو خو ترمنز پخلای ندم. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وای پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړي چې په راتلونکو دوونه یو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هوارې شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبرې وکړي. د ټایمز ورسپانې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرخه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي.
او دا کم په دې وروستو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دز شوی وی او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګلی حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګلا تګلا روي ته سوچو چې را دنیا له مان دل شي او ویل خپل کوشش وکړي چې افغان طالبانو مشران سره په کندهار کې مو ویني.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه و پختل خوایندویانو یې جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو لالارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرخې په اوږدو کې په ځینو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرخې پورې محدود نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بله ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې په روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تنه د دوی په هڅو له بند آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوی چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا فلج ضد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې دغه کمپاین په 222 ولسوالیو کې پیل کړی دی. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کمپاین کې به 1 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نورحال سنا کاکړ راکوي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ نن د 2022 کال د پولیو واکسین وروستی کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمپاین په 222 ولسوالیو کې چې تر ډیره د پولیو له ګواښ سره مخ دي پلی کیږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د بیړنیو عملیاتو ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې کمپاین مخه یا هدف 1 میلیونه هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي. زموږ کوشش دا دی چې هیڅ ماشوم د دې واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي. البته باید یادونه وکړم چې موږ هغه ولایتونه په دې کمپاین کې شامل کړی دي چې هغه های ریسک یا د پولیو د ناروغۍ د خوریدو لپاره زیات مساعد دي.
ډاکټر مومن وای دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو سیمو کې په یوې اونۍ ځنډ سره پلی کیږي، ځکه د ده په خبره په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د پولیو محیطي ویروس د مثبتو پیښو په وړاندې د غبرګون کمپاین عملي شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري د پولیو مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، او له همدې امله د پولیو واکسین ټیمونه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم وي او په پوله تګ راتګ کوي واکسین شي. په روان کال کې د پولیو د واکسین 9 دوره کمپاینونه چې شپږ عمومي او 3 فرعي پړاوونه پکې شامل وو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د نړیوالو مؤسسو په همکاري پلان شوي وو، او د دې پړاو په پلي کولو په افغانستان کې د پولیو د واکسین ټول پلان شوي کمپاینونه به بشپړ شي. د روان کال له پیل راهیسې په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په 2021 کال کې د 4 پیښو او په 2020 کال کې د 55 پیښو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له منځه نه ده تللی. پاکستاني چارواکو څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې دوی د پولیو یا د ماشومانو د فلج لږ تر لږه 40 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې ټولې یې په خیبر پختونخوا کې دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسیناسیون په واسطه یې مخه نیول کېدای شي. که ماشومان واکسین نشي دا ناروغي به د دوی د تلپاتې فلج یا مړینې لامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې ده. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ نومول شوې. سږکال داسې مهال دا ورځ لمانځل کیږي چې ګڼ افغانان اوس هم په قانوني او غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافای هغه افغان دی چې 4 کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پریښود. نو موړی وسلې او شمیر نور افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړي او د مرستیال دی. رومل صافای او ملګری د دې ټولنې لارې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي وي او غواړي پناه واخلي. نو موړی وای افغانان بهرنوی هیوادونو ته پتاک او هلته په پناه اخیستلو کې لډی رستوند سره مخ دی.
د اروپا لار ډیره مرګونې لار ده، نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل د دې بایز کرځي، یعنی دا په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پریدي. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي، خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي، زیاتره وخت دوسیه نه قبلېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره دا لړۍ نوره هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالملک ستنیزی وایي دا چې ډیر افغانان هڅه کوي نورو وطنونو ته کډوال شي، نو موړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار، لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د یوې طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کاله مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو د افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپله راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره خپل خلکو سره متحد وي، حقوق ته د خدمت جذبه ولري، نو هغه په افغانستان کې دا چې له نهیلی سره مخ کیږي بهتره دا ګڼي سیمه دوی تور پریک دی او په یوه داسې سیمه ته پناه وي چې دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
و مو غختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان زموږ اړیکې ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کلونو کې د شخړو، ناامنیو او اقلیمي بدلون له امله ګڼ خلک کډوال شوي او د کډوالۍ په برخه کې د خوندي او منظمو لارو او قوانینو د نه موجودیت له امله میلیونونه کسان هر کال په خطرناکو لارو سفرونه کوي چې له دې امله له 2014 کال راهیسې تر اوسه تر 50,000 ډېر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره یې په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت نه لري. دې سازمان د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د کډوالو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره غږ پورته کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان د قانوني لارو تر څنګ په قاچاقي لارو سفرونه کوي، هغه لارې چې د مرګ او ژوند اټکل نه کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو شمیر ملاتړو بنسټونو په کندهار کې د یو سیمه ایز خبریال نصیر مرزایی په ځانوژنې خواشینی ښودلې، خو د پیښې د علت په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوی د دې پیښې د روښانتیا لپاره د عدلي طلب او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده. جزئیات امید ظاهر مل درکوي.
د افغانستان آزاد رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ بنسټ یانې د کندهار لسیمه ایزو چارواکو واړی چې د خبريال نصیر میرزایی د وژنې پاړه څېړنې وکړي او پایلې به لزند خلکو سره شریک کړي. نصیر میرزایی پرون ځان وژنه کړې ده. د نوی مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ویل کېږي چې د ښاغلي میرزایی مرګ د تفنګچې په وسیله تایید شوی. تر اوسه یې د مرګ اصلي لامل معلوم نه دی، خو ځایي چارواکو بیا له وړاندې ویلي چې هغه د کورنیو ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ځان وژنه کړې.
د کندهار د والي ویان حاجي زید بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل نصیر میرزایی اقتصادي ستونزې نه درلودي او احتمالا د ځان وژنې لامل کورنۍ تاوتریخواله دی. خود نه مسؤل ظریف کریمی بیا وای لمسلکی او لازم وڅیړنو وړاندې د معلوماتو شریکول کول شي خلک له اصلي موضوع او هغه څه چې پیښوي لري وساتي. نه وای چې د نصیر میرزایی د وژنې د لامل دروخانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څیړنې ته اړتیا ده. موږ د نصیر میرزایی د کورنۍ له غړو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. هغه د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFGC هم په کندهار کې د سیمه ایز خبريال نصیر میرزایی په ځان وژنې خفقان خودلې. د ادارې په یولنډ اعلامیه کې لیکلي نصیر میرزایی چې لزما او د نړۍ رادیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی وو پرون یک شنبه ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم ویلي د دې پیښې علت معلوم نه دی. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبري اعلان وضعیت چندان ښه نه دی. دوی ډیر یې بیدندو شوي او ډیرو نورو یې وطن پریښی. هاخوا د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د لړم په 28مه یو راپور کې ولیکل د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبري اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو، ټپي کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله طالبانو په خپل سری ډول 113 تنه خبري اعلان هم نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوی او یا هم ګواښل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکو ویلي د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او له خبري اعلانو سره مسلکي او اصولي چلند کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراینی چارواکی وای چې روسیې نن پر کیف او شاوخوا سیمو یې تازه بمباری کړی دی. دوی وای د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې هوایي بریدونو کې لښته لښته 2 ټپیان شوی دي. بلې خواته نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین گاونډي هیواد بلاروس ته ځي او هلته هم د اوکراین جګړه د بحثونو په سر کې ده. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
اوکراینی چارواکی وای روسیې پوځیانو له ایراني کامیکازه الوتکو په استفاده نن سهار وختي پر کیف او شاوخوا سیمو یې بمباری کړی ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي لومړني معلومات ښیي چې د غبریدونو کې لږ تر لږه 2 ټپیان شوي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کامیکازه یا بی پیلوټه ځانمرګي الوتکې کارېدلې دي چې هدف یې د برېښنا او نورو بنسټیزو پروژو تاسیسات وو. دوی وایي د هوایي دفاع سیستم په وسیله یې 15 کامیکازه الوتکې ویجاړې کړې دي. دوه ورځې وړاندې هم روسي ځواکونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو 100 توغندي وشتي وو. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل لاس میاشتو ته وغځید، خو د راپورونو له مخې روسیا په ټوله کې له ماتې سره مخامخ ده او شاتګ ته مجبوره شوې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ګاونډي هیواد بلاروس ته په سفر کې ل خپل بلاروسي سیاله د اوکراین په جګړه کې مرسته غواړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د پوزي کارپوهانو په حواله لیکلي، پوتین بل الکساندر لوکاشینکو وغواړي چې خپل ځواکونه د اوکراین په شمال کې جګړې ته واستوي. د لوکاشینکا دفتر ویلي دواړه ولسمشران بل وزیرانو سره هم بیلابیلې غونډې ولري. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برونز ویلي روسیا د اوکراین جګړې د پایته رسیدو په نیت خبرو ته لیواله نه ده. برونز له پی بی اس تلویزیونی شبکې سره د امریکا د دسمبر په 14 وروسته تر هغه وکړه چې تیره میاشتې له خپل روسي سیال سره ترکیه کې کتلی وو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څیړونکو یو ډول نوی خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغو اتلس برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څیړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څیړنیزه ډله له 2016 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا ده چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاتیدای شي او له بلې خوا به تر اوسنیو لمریزو هندارو له لمره زیاته انرژي جذبوي. دا لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل شار یو شمیر اوسیدونکو وای د هوا له سړېدو سره د کابل شار هوا هم ککړه شوه، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پلازمینی کابل اوسیدونکو وای سحر او مزګر محل د خر او ډیره ککړوي، ځکه د دوی په خبره د خر یو شمیر اوسیدونکو د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتو کې سوځوي. د کابل خاري وی اوسیدونکو فريدي ازادي رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل خاريانو ته بیلا بیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل خار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي، ډیر په تکلیف یو او ډیر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري دی او منظم پروګرام لنشتوالي سر ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوی او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومان او خزو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیره حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او لپاره د مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري، عوامه په هوای هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای ل کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین آزادۍ رادیو ته ویل
د کابل خاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړي ودانۍ تړل شوی او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکی ستونزه یې درلوده او هوایي ککړوله بند کړي. همدارول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوایي ککړوله وتړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
خغلی امین د غشان ویل د دې اقداماتو ترڅنګ د جمعهتونو د امامانو، گزار وکیلانو، خوانځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوی پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمی بدلون، د باران او واورې نه ورخت، د بی کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمیر ډیریدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سون توکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سون توکو استفاده کوي.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 25 مترو باندې واوري.
د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلان وایي په ورستیو کې ځینو کسانو په خپل سر د دوی کتابونه پی ډی ایف کړي او آنلاین خپره کړي چې دې کار د کتابونو پلور هم کم کړی دی. دوی دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولي او لیکوال او ژباړونکو هم غواړي چې د خپلو کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نه کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
کتاب خبرونکي او پلورونکي که څه هم وایي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره ګڼلوستي افغانان له هیواد وتلي او د کتابونو پلور کم شوی، ترڅنګ دا ادعا هم کوي چې د ځینو کسانو لخوا په خپل سر د دوی د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خبرولو هم د دوی کاروبار ته تاوان رسولی. د دانش خبرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي که په خپل سر د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خبرول دوام وکړي، له دې امله د خبرندوی ټولنو کار په ټپه درېدلی شي.
دا د خبرندوی ټولنو په ټپه د درېدو یو لامل کېدلی شي، ځکه دوی چې کوم کتابونه چاپ کوي او بیا وروسته دوی هغه کتابونه پلوري، په همغه پیسو باندې دوی نور کتابونه چاپوي. کچېرې دوی یو کتاب چاپ کړي په کاغذي بڼه باندې او هغه له دوی سره کلونه کلونه پروت وي، نو دوی نشي کړی چې نور کتابونه بیا چاپ کړي، ځکه د دوی هغه فعالیت له دغې لارې نه په ټپه درېدی شي. نو زما په اند باندې دا به یو اخلاقي بې مسؤلیتي وي چې یو څوک د چا له اجازې پرته چاپ شوی کتاب په پی ډی ایف بڼه باندې خپروي.
په آنلاین ډول د کتابونو د خپرولو یو هدف خایدا وي چې هغوی هم په کم لګښت ورته لاسرسی پیدا کړي، کوم کسان چې د اخیستلو وسې نه لري. خو د مازدیګر خپرندوی ټولنې مشر عزت الله ځواب بیا وایي دوی کتابونه په دومره لوړه بیه نه خرڅوي چې څوک یې د اخیستلو وس ونه لري.
څوک چې د علم د زده کړې سره مینه ولري، هغه که پیسې وم نه لري، هغه علم حاصلولی شي. اوس علم حاصلول اسانه شوي دي او کتاب خپرونکي هم دومره ظالمان نه دي چې کتابونه ګران ورکي. 200 یو نیم سلسله افغانۍ واړه کتابونه، 300 افغانۍ غټ کتاب. نو چې اوس یو سړی په اونۍ کې د 1500 افغانو انټرنیټ پالی او د 300 ډالرو په ارزښت موبایل جب کې ګرځي، نو دا په یو نیم سل افغانۍ کتاب نشي اغستی.
ښاغلی ځواب وایي هغه چاپ کړي کتابونه یې ډېر نه دي پلورل شوي چې په پی ډی ایف بڼه په انټرنیټ کې خپاره شوي دي. د خبرندوی ټولنو مسؤلان دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولي او له لیکوالو او ژباړونکو هم غواړي چې خپل د کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نه کړي. لیکوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار استاد نجیب منلی وایي د کاپی رایټ د قانون پر بنسټ د لیکوال له اجازې پرته د هر ډول اثر خپرول غیر قانوني کار دی.
کاپی رایټ په قانون کې داسې ویل شوي دي چې د لیکل شوي اثر یا د تخلیق شوي اثر خپرول په هر بڼه چې وي هغه د کاپی رایټ تابع دي. نو کله چې په هر بڼه چې وي پکې راشي پی ډی ایف هم پکې شامل دی. یوازنی استثنا د کاپی رایټ د قانون سره هغه شخصي استفاده ده، یعنی یوازې د شخص د ځان د استفادې لپاره کولی شي چې کاپی واخلي، مګر د عمومي استفادې لپاره کاپی اخیستل ناجایز دي.
د افغانستان د کاپی رایټ قانون د مؤلف، مصنف، هنرمند او څېړونکي د حقونو د ملاتړ په موخه په 1995 لمریز کال کې په اوو فصلونو او شپږ څلوېښت مادو کې د وخت د ملي شورا لخوا تصویب او د هغه مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا توشیح او د تطبیق وړ وګرځېد. د دغه قانون تر توشیح او تطبیق وروسته یو ځل د عظیم په نوم د کتاب خپرولو موسسې له همدې امله چې د دوی لخوا د یو چاپ شوي کتاب پی ډی ایف بڼه ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوې وه، د اعتراض په دود خپل فعالیت هم درولی و، چې بیا وروسته د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وین صابر مومند رسنیو ته وویل دا موضوع د سترې محکمې ته لیږلې ده. خو لیکوال احمد سمون شریفي چې خپل هم ویبپاڼه لري او پی ډی ایف کتابونه پکې خپروي وایي د دې لپاره چې په خپل سر د تازه چاپ شویو کتابونو د پی ډی ایف کولو مخه ونیول شي، دی ښه بولي چې خپرندوی ټولنې خپل کتابونه په آنلاین بازار کې وپلوري.
د کپیرایټ حق کوم دی هغه هم ډیره یو مهم موضوع ده، خو چې نړۍ ټوله د ډیجیټلایزیشن په لور روانه ده، ډیجیټل کیږي او هیڅوک د دې مخه نشي نیولی چې دا آثار یا د چاپي نسخې دې ډیجیټل نشي. البته دا چې په سم ډول وشي او ناشرانو ته هم تاوان کم وي، د دغه لپاره زما وړاندیز دا دی چې آنلاین ډول دې وپلورل شي. د مثال په ډول یو چا په امریکا کې یو کتاب پکار دی یا په اروپا کې پکار دی او هغه په وطن کې چاپي موجود دی خو هلته موجود نه دی، په دا ډول شرایطو کې یو کس مجبور دی هغه به سکین کوي او بیا به یې لیږي. نو په دغه صورت کې چې هغه سکین شي یو کس ته ولیږل شي هغه خپرېږي، خو که چیرې دا په آنلاین موجود وي نو کولی شي هغه واخلي.
په افغانستان کې لا ډېرو خپرندویو ټولنو په آنلاین نړۍ کې د کتابونو پلور نه دی پیل کړی، نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې د دوی چاپ شوي کتابونه دې له اجازې پرته آنلاین نه خپرېږي. د دوی په وینا دا کار د دې ترڅنګ چې د کتاب بازار ته تاوان رسوي، ورسره د دوی په خبره د مطالعې فرهنګ هم کمزوری کوي.